خبرونه وخت په خیر د افغانستان په وخت 9 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواړئ مخکې درې شي د خبرونه مطلب خلاو شو خبرونه د چمن پرلط والو د پاکستان حکومت ته خبردار ورکړ چې تر سبا چهارشنبه د سپین بولدک چمن د دروازې کاروباریان او عامو مسافرو ته د افغانستان په تذکرو پاکستاني شناختي کارتونو د تګ راتګ اجازه ورنه کړي، نو دوی به د لارې د صادراتو وارداتو پر مخ بند کړي. د پرلط والو مشر صادق خان ازادي رادیو ته وویل چې پر دې اسنادو د پاکستان د حکومت د بندیز په نتیجه کې قاچاقبرانو ته امکان برابر شوی چې له خلکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې واخلي. د چمن پرلط شیخ خسوار لسمیشت مخکې هغه مهال پیل شو چې د پاکستان حکومت پر چمن سپین بولدک لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت ویزې د لرلو شرط وضع کړ. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته د افغانستان د بشري حقونو د قضیې له راجع کېدو وروسته د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان ویلي دي چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. ښاغلي کریم خان دا څرګندونې پرون د هالنډ په هاګ ښار کې د ICC د غړو د 23مې اسمبلۍ له پیلېدو وروسته په یو بیان کې وکړې. هغه ویل د افغانستان وضعیت ته په پام سره به ډېر ژر دا حکم صادر شي، خو ښاغلي خان په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې پر روان دسمبر میاشت کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. د امنیت شورا د بیان له مخې تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشره روزا تنبایوا، د افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونتال او سوما، او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مخکې دفتر یو چا استازي به د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډې ته راپورونه واوري. بیان زیاتوي چې د دې غونډې په اجنډا کې د افغانستان د بندیزونو د کمیټې د څار د ډلې او د یونما د ماموریتونو د تمدید په ګډون مسایل شامل دي. د پاکستان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په هدف د یوې لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلي اڅکزي پرون د خپل پلار ولسپال سیاستوال عدل صمد خان اڅکزي د 50 اتلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د سیمې د امنیت لپاره په افغانستان کې یوه لویه جرګه غواړي او وروسته دې له پاکستان سره یوه ورته جرګه جوړه کړي. اسرائیل له حزب الله سره د اوربند له موافقې وروسته بیګه د ډلې پر ضد تر ټولو پراخوي عملی وکړي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څنګه لري او د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي، تیرونه له اسرائیل سره پر شپېته ورځې اوربند موافقه وکړه. د ریوټرز خبري ایجنسی خبر لمخې پر لبنان د اسرائیل پر پرونی حمله کې لکتر لګه یو ورس کسان وزل سیوی دي. د اسرائیل د حمله د حزب الله د غرکټون په ځواب کې کړي چې د ډلې پرون د اوربند سرغړونو څخه د خبرداري پر توګه پر اسرائیل و توغول. متحده ایالات حزب الله به تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لست کې شامل کړی ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدلی شئ. طالبانو د روغتي زکرو دروازې هم دین جوړ پر مخ وټړلې. افغانستان کې د پولیسو د دوه نویو پیښو ثبتېدل وړاندې په خبرونه کې واوري، او د دسمبر 4مه د بانکونو نړیواله ورځ.
بل ماشونه د بانک لاري ترلاسه کوو، او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د تی بی انسټیټیوټونو یو شمېر محصلین د طالبانو د حکومت د مشردنی بی فرمان په خبرګون کې چې د نجونو او ښځو پر مخ د دغو انسټیټیوټو د تړلو خبرې کړي، وایي چې د دوی وروستۍ هیلې هم له منځه ولاړې. نور حال په راپور کې.
د افغانستان د طبي انسټیټیوټونو د ځینو خزینه محصلینو زړاوی دي چې نن د دغو انسټیټیوټونو د تړلو دروازو تر شا ولاړې وي. د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړلو ګڼې اندېښنې او خبرګونونه راپارولې دي. د دغو انسټیټیوټونو یو شمېر محصلین هم وایي چې یو ځل بیا د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي سوي. ربابا جاوید چې د کابل ښار په یو انسټیټیوټ کې د قابلګۍ برخې محصله وه، ازادي راډیو ته وویل.
امشه و یک اطلاعیه دوباره نشر شد که واقعا درد آور بود.
کوم اطلاعیه چې تیرش پخبره شو واقعا دردون که او د اندېښنې وړ ده. هغه هیلې مو چې رغېدلې وې بیا مړاوی شوې او له منځه ولاړې، او موږ واقعا داسې یو خبر ته په تمه نه وو. زده کړې مو په نیمایي لار کې له منځه ولاړې او زموږ هیلې نیمګړې پاتې شوې.
زهرا بیا د هرات ولایت په یو انسټیټیوټ کې د خپل وروستي سمستر د ازموینې تیرولو په درشل کې و چې دا خبرې ترلاسه کړ. د ازادي راډیو ته وویل
خراب بودم به سلام برام سر امتحان بود که متاسفانه خبر شنیدن امتحانم لغو شد. تاسف کنید از
تکل شوی و چنان خپل ازموینه ته ولاړ شم. خبرونه می واوری دل چې ازموینه هم لغو شوی. ډیره خپه کړم. د افغانستان وضعیت اورز بلې ته سختیږي او دوی پر خزو فضا تنگوي او له روحي او رواني اړخه یې شکنجه کوي.
د طالبانو د حکومت مشر تازه فرمان ورکړی چې سر لنن سې شنبې د لندې په 13مه باید د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړل سي. د ملا هبت الله خونزاده دا فرمان د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا اعلان سو. دغه فرمان د یاد وزارت د مالی مرستیال بخت الرحمن شرافت لخوا په هغې غونډه کې چې د ټولو طبي انسټیټیوټونو مشران ورغوښتل سوي وو ور واوریدل سو. د خبرو سوي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 143 طبي خصوصي انسټیټیوټونه او لاس دولتي طبي انسټیټیوټونو فعالیت درلود چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډېره کچه ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله. د پریکړه داسې مهال کېږي چې د افغانستان ډېری سیمې او ولسوالۍ د ښځینه قابلګانو او متخصصانو له کمښت سره مخ دي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استادې شهلا شمس د دې اقدام په غبرګون کې د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې بیرته د نجونو پر مخ د انسټیټیوټونو دروازې پرانیزي. نوموړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا پریکړه چې د طالبانو حکومت لخوا سوې په روغتیایي څانګو کې لوړو زده کړو ته د زرګونو نجونو لاسرسی محدودوي او نه یوازې د نجونو بلکې د ټولنې په ځانګړې توګه د ښځو پر روغتیا به هم اغېز وکړي.
خواستم از دولتی است که باید احترام بگذارن به خانم ها.
زموږ غوښتنه له دولت داده چې د ښځو زده کړو ته د درناوی وکړي. فکر وکړئ که زموږ د ټولنې خلک به تعلیمه پاتې شي د دې ټولنې به
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د طالبانو د حکومت د دې اقدام په غبرګون کې په خپل ایکس باندې دا اقدام د ټول افغانستان له خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره دښمني بللې ده. دغه شان د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شاز دافیر هم د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړل د افغان ښځو پر حقونو بل تیری بللی دی. رابرټ ډیکسون په خپل ایکس باندې لیکلي چې د طالبانو دا اقدام روغتیایي اسانتیاو ته د افغان ښځو او ماشومانو لاسرسی محدودوي. هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د دې اقدام د لامل او دلیل په اړه د دوی د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښتو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبانو د 2022 کال د ډسمبر په 16مه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، زیات شمېر نجونو خپلو نیمه لوړو زده کړو ته دوام ورکړ او په دغو طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوارونو، فزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په زده کړو بوختې وې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته انجونې ښوونځیو ته له تګه منع کړې او د دې تر څنګ یې په ګڼو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیزونه لګولي.
په افغانستان کې د طبي موسسو یو شمېر محصلین د طالبانو د مشر د نوي فرمان په غبرګون کې چې د نجونو او ښځو پر مخ د دغو انسټیټیوټونو د تړلو خبرې کړې وایي چې د دوی وروستۍ هیله یې له منځه تللې ده. پر همدې موضوع مې د یوه خصوصي انسټیټیوټ له استاد ښاغلي ادریس محمد عزیزي څخه وپوښتل که صحیح انسټیټیوټونه بندېږي، آیا نجونو ته بله کومه لاره پاتې ده چې زده کړې وکړي؟
په دې اخرو کې د مکتبونو د پوهنتونونو سربېره بندېدلو وروسته بیا د انسټیټیوټونو دروازو خلاصون د نجونو لپاره یو خوشحالي لار و، دغه لپاره د اسانتیا و لار و، دغه لپاره د ښکلي لار و، غو لپاره په تیارو کې د رڼا لار و. کله کله به هم دی ویل چې خیر که نور نه دا خوشته ده او دا به هم ان شاء الله لازم مکتبونه پانتون خلاصي خو پرون راځي هغه هم سره بند کول. زه په ډیر بخښنه سره مده د نجونو درد تر نجونو تشخیص کول شي تا تداوی کولای شي کداغه دوام د سي د ادامه عمومي بیا خو لمنطقه هم لرنه د منطقه هم د تبعسته کوي چې ولادتونه به هم د تکابل کې بیا مجبور مکلف یو چې یا له کابل لا یا له ایران څخه یا له پاکستان څخه راغورو.
بله استاد پختنه هم دلته پیدا کیږي ک بله پختنه استاد هم دلته پیدا کیږي کته انسټیټیوټ بندیږي په ټوله نه غیڅه ده وارد مخه موږ تاسو د میندو او د ماشومانو مرګمی ډیر زیات درلود اوس کده غنجونو دوی په صحیح برخه کې کار کوي یا راتونی کې به دوی ډاکټرانه کېدل یا قابلګانه کېدل یا نرسانه کېدل اوس کده لارم په مدیږي نور په ټوله باندې پام ده خو ځبنده چې په افغانستان کې ورته اړتیا ده چې باید په کور دننه درملنه وشي څومره بد اغېز کوي
او شجان لرو پرتو سیمو کې خو تقریبا د میاندو یا د ماشومانو هغه مړینه کچه تر حد نه هم وتلې ده اوس هم په لرو پرتو سیمو کې مونږ متخصص قابلګان نه لرو مونږ متخصص ډاکټران نه لرو مونږ متخصص نرسان نه لرو هلته هم زمونږ ګراف د مړینې ډیر لوړ ده بیا بل خصوص په دې څو خارونو کې چې مونږ په کې ژوند کوو یالته د ژوندانه ځینې سہولتونه فراهم دي الته هم مونږ جون نه لرو ډاکټرانی یورولوژي کې نه لرو ګوشګلون کې نه لرو ارتوپیدی کې نه لرو داخله کې نه لرو ایکسری کې نه لرو یعنی په هیڅ بخش کې هم د فتن په افغانستان کې د سی په ګوتو شمار باندې لږ ډاکټران نه لرو هغه بی ایابي خو مونږ منل د خپل ماشومان چې مریض شي خو اند چې مریض شي خو چې مریض شي هغه خو مونږ تابن کړو ارتوپیدی کې ایکسری کلترا ساوند هغه خو به د وسو هم مونږ د سړیو ته ورولو سړیو ته باورځي چې هغه بل ګوسنه پکې نشته دا چې دنجونو حياتي ژوند قصه دا هغه چې بيخي چغبل چې سره کرخه دا قابلیت دا ولادت دا سل نور قصې دې پورې تړلې دي دا د کورس خبره نه ده دا د انسټیټیوټ خبره نه ده دا د انګلیسي ژبه خبره نه ده دا د کمپیوټر خبره نه ده دا د دنجونو لپاره حياتي رول لوبوي یعنی بیرته د غنجونی واخستل شولې تقریبا دویمه دریمه پیډه کې خطا شولې چې هغه وختونه کې دنجونو د سہولتونو لپاره دنجونو هغه مشکلاتو لپاره دنجونو دغه تکلیفونو لپاره هغه پخوانی سیستمونه ایجاد کړل دایګان به ولایتونو کې دایګان به کلګو به د کولو ولادت کولو یعنی د آیاتی رول لپاره بل پروژه شته حکومت سره بل تګلار شته مکتبونه خو باندې شول ما پراند باندې کچیرته یو زره هم حکومت کې ما شناخ درلودل یا ورسره ناسته پاتم در کوله بیا مې ورته ویل چې نه سکوت تملا تړو خود دغه انسټیټونو دروازو بندي تملا نه
تړو سره استاد هم دغه انسټیټونو کې ډیر کسانو کار کاو څومره دوی بیکار کیږي
طبعا نیو انسټیټیوټ کې استادان وی انسټیټیوټ کې مدیران وی انسټیټیوټ کې چوکیداران وی انسټیټیوټ کې اشپزان وی انسټیټیوټ د شاپ پر ځای باندې کار کوي یعنی کراته نه خپل کیږي پر یو بغښ باندې مکمل د تلهاو زرهاو خلکو کورونو آیت سره بندیږي لکه د آرایشګا فرمان چراغلو کورونو سره بند کړ د جهاد خورګان زموږ غیزن آیت درلودلو اغه بند شول اوس د انسټیټیوټ کې هم ګڼ شمیر د سی بستون دي د سی زینو دي چې اغه فکر نه کوم چې نور لار ولري چې خو آیس کی یعنی پر یو فرمان باندې حکومتونه نه باید خپل رعایت لزان څخه خفه کړي ځنی وختونه د رعایت د زړه لاس تر وړلو لپاره حکومتونه هغه لار سره غوړ کوي چې بيخي دغه فرمان کې نیوي دغه اناناتو کې نیوي دغه رسم ریواج کې نیوي دغه آئین کې نیوي نور بيخي پر خپل ځای باندې تریف دو تنه د نن د نن ورځې سوشل میډیا تاسو راوخلی سوشل میډیا کې هغه کوم پوسټونه چې کیږي کوم رنگ چې خودل کیږي کوم شکل اشکال چې د اسلامي امارت خودل کیږي زه فکر کوم دا د ملت پوسټونه کې نور هم تبعیض پیدا کوي د حکومت پر خلاف باندې نور هم فکر کوم چې خلک د ناس دی او سجانې جنگ ختم نه دی اوس هم خلک ناس دی د اسلامي امارت د منفي تبلیغات لپاره کار کوي او هغه توجی هغه خپل اسلامي امارت پر لاس کې ورکوي
استاد ادریس محمد عزت یو چې موږ سره اړې مرکه کړې و
دا سما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د پولیو د دوه نوي پیښو د ثبت خبر ورکړی دا سازمان په رومپی و راپور کې ویلي چې تیرونی دغه دوه پیښې په هلمند او روزګان ولایتونو کې ثبت شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د پولیو واکسین تطبیق تر جمعتونو پورې محدود شوی او کورنۍ اندېښمنې دي چې ورسره یې ماشومان د واکسین له څاڅکو پاتې نه شي نور حال په راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په داسې حال کې په افغانستان کې د پولیو د دو تازه پیښو د ثبت خبر ورکړی چې تر جمعتونو د واکسین د تطبیق د محدودیت له امله د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو د ډیرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. WHO د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې دغه نوې پیښې تېره اونۍ په هلمند او اروزګان ولایتونو کې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال په ټول افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ اندېښمنې دي چې که د واکسین تطبیق په همدې توګه روان وي، د دوی ماشومان به له واکسین څخه پاتې او د پولیو مثبتې پیښې به په افغانستان کې زیاتې شي. د کابل اوسیدونکي عزیز د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د پولیو د واکسین کمپاین په جمعتونو کې خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. که کمپاین کور په کور وي هم کورنیو ته اسانه دی او هم هیڅ ماشوم له واکسین څخه نه پاتې کیږي.
همدارنګه صفت الله چې د کابل بل اوسیدونکی دی وایي
کمپاین واکسین خانه به خانه به مراتب بهتر
کور په کور کمپاین خو هر چا ته رسیدنه کیده. اوس خلک ساتونه په تمه وي، هوا سړه ده او ډېرې ستونزې رامنځته کیږي. که دا ډول حالات روان وي ډېر ماشومان به له واکسین څخه بې برخې شي.
تر دې وړاندې واکسیناتوران کور په کور ګرځېدل او ماشومان به یې د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین کول، خو د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت کور په کور د واکسین د تطبیق چاره بنده کړې او پر ځای یې په جوماتونو کې د واکسین تطبیق ته لومړیتوب ورکړی دی. کابل ښار کې یو واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
کور په کور د واکسین تطبیق زموږ لپاره هم اسانه و، له ګڼې ګوڼې مخنیوی کېده او موږ په آرامۍ سره ټولو ته رسېدنه کولی شوه.
بلخوا ډاکټران سپارښتنه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ناروغۍ په وړاندې رامنځته شوې ساتندویه کړی د یو کس په واکسین نه کولو سره له منځه تللی شي. ډاکټر سید فرید شاه د داخله ناروغیو متخصص ازادي راډیو ته وویل
هغوی هیوادونو کې چې پولیو لا هم ختم شوی نه دی د پولیو واکسین تطبیق یو ضروري امر دی، باید په دې برخه کې جدي پام وشي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د روان کال له پیل څخه تر اوسه د پولیو یو اتیا پیښې ثبت شوې دي چې 15 یې په افغانستان کې او 55 یې په پاکستان کې دي. په ورته وخت کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د معلولیت لرونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د مغزي فلج د پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې د محدودو منابعو او روغتیایي متخصصینو د کموالي له امله ډېر ماشومان د دې ناروغۍ له امله زیانمن شوي دي، په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې چې هغوی لپاره تخصصي مراقبت ته لاسرسی لا هم یوه ستره ستونزه ده. مغزي فلج یوه داسې ناروغي ده چې د ماشومتوب په دوره کې د مغز د غیر نورمال ودې یا زیان له امله پیدا کیږي چې په خوځښت د عضلاتو کنټرول او د بدن په حالت باندې دایمي اغیز لري.
که ماشوم واکسین کړی ګزاڼ یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزاڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې د سوریې د حکومت د مخالف وسلوال په شمالي خارهما کې له دولتي ځواکونو سره د نښتو په حال کې دي. نور حال په راپور کې
د سوریې د جګړې یو څارونکي ډله وایي چې د اسلام پالو په مشرۍ یاغي ډلو نن په داسې حال کې چې د حما د مرکزی ښار پر لور د پرمختګ په حال کې وو، د سوریې له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي حیات تحریر شام ډلې او متحدانو یې چې له تېرې اونۍ راهیسې پر ځینو سیمو د شپې لخوا حملې وکړې له دولتي ځواکونو سره خونړۍ نښتې کړي. دوی د دې حملو له پایله د دوهم لوی ښار حلب په ګډون د سوریې د قلمرو یو شمېر سیمې ونیولې. نوموړي ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي په شمالي ښار هما کې د ډلو د ځینو ښارونو تر نیولو وروسته نن له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړې او د سوریې او روسیې هوایي ځواکونو هلته لسګونه بمباري وکړې. روسیا د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وروسته له هغه د سوریې په جګړه کې ښکېل شوه چې د یاغي ډلو تر ولکې لاندې سیمو باندې هوایي حملې وکړې او اوس یې هم ژمنه کړې چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ ته به دوام ورکړي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې په هما او ادلب ښار کې چې د یاغیانو په ولکه کې دی هوایي حمله شوې دي. هما ستراتیژیک ښار دی چې حلب له پلازمینې دمشق سره نښلوي. د کورنۍ جګړې پر مهال هما د اپوزیسیون مهم مرکز و او د اسد د رژیم پر ضد اعتراضونه له دې ځایه پیلېدل. په دې ښار کې د فرانس پرس خبري اژانس یو خبریال وایي چې هما ته د تلونکي سړک په اوږدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لسګونه ټانکونه او پوځي ګاډي ولیدل چې پوځیانو پریښي وه. فرانس پرس د سوریه د بشري حقوقو د څار د سازمان د مشر رامي عبدالرحمن لقوللي کې چې نو وړي وای د یاغیانو پلاس د حماس سقوط به له رژیم څخه د ملاتړ ستنې کمزوري کړي. د دې ښار په لویدیځ کې د علویانو ټولنې ډیر دي چې د اسد پلویان دي. ملګری ملتونه وای د 13 نوومبر میاشتې په پای کې د سوریه د نخټو په نتیجه کې چې سلګونه کسان پکې ووژل شول نږدې 50,000 خلک خپل مينو وټلو ته اړ شوی دي. په سوریه کې روان نن امنې په 2011 کال کې ورسته له هغه پیل شوې چې دولتي ځواکونو د دیموکراسي پلوي معترضان وځپل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د دسمبر څلور منیټه د بانکونو نړیوال ورځ ده. د بانکوالۍ د چارو ځینې پوهنوایي په نړۍ کې د بانکونو موجودیت د هیوادونو له اقتصادي ودې او پرمختګ سره ډېره مرسته کړې. نور تفصیل په راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې پر بانکي خدماتو ځینې لګول شوي محدودیتونه لا هم پر خپل حال دي، خو یو شمېر افغانان وایي چې بانکونو یې د ژوند په چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دوی د بانکونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې بانکي خدمتونه د لا پراخ او په دې برخه کې د شته ستونزې حل شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د باختر په لیسه کې ښوونکې حسینه چې اوس یوازې له شپږم ټولګي ښکته نجونو ته تدریس کوي وایي میاشتنۍ تنخواه د بانک له لارې ترلاسه کوي. نوموړې وایي که څه هم تنخواه ډېره کمه ده، خو بیا هم چې د بانک له لارې ورکول کېږي پیسې خوندي دي.
ماشونه د بانک لاري ترلاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی، ځکه څومره چې زموږ ضرورت وي هغه عمره راخلو او که نه غواړو چې راوایخلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي. دغه سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی.
خدا کابل خار اوسیدونکی وحید الله بیا په افغانستان کې د بانکي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
قسم بانکونه د نړۍ په ټولو هیوادونو په مختلفو هیوادونو کې ډیر اسانتیاوې رامنځته کړي، خو افغانستان بانکونو کې ډیرې ستونزې دي. یو ستونزې پکې دا ده چې ډیر بیروباري بے نظمی پکی گڑبڑی پکی دوم استون زیادہ دا چکل زو وی سسٹم خرابی بل وخرا شا بلو بل وخت زو پیسے مونگتا چی سمرا حوالہ شو یا پکاری چی خپل اکاؤنٹ نیو باس وغنا پیسے نو ورکی چی پیسے مونگ سر لگی دی.
افغان سوداگر مخلص احمد وی بانکونو پا چارو که اسانتیاوی را منست کری، خود بانکوالی پر وراندشتا ننگوونو دو دی پر چارو هم منفی خیس پری خیده. نموڑی پا دی اڑا آزادی راڈیو تا ویل.
بانکونو بانده ده مشتریانو ازدحام ډیر زیات وي، حتی خلک چې دا په یو ساعت دوه ساعت درې ګنټه څلور ګنټه تا ورځې ورځې دوی انتظار وباسي چې دوی ته بانک نوبت رسیږي. او هغه شکل سره چې موږ هیله او امید لرله متاسفانه هغه چې ده ټکنی شوی ده، اعتبار هم ټکنی شوی ده.
د بانکي چارو پوه د افغانستان بانک پخوانی ویان شریف الله شیګیوال وی په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ د بانکونو اعتبار ته لوی زیان رسولی، خو بیا یې هم فعالیت د پام وړ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خلک په بانک باندې ډیر باور نه لري ځکه چې سیاسي ثبات نشته. په راتلونکي کې چې باور نه وي نو څوک نه غواړي چې خپل امانتونه او یا خپلې پیسې په بانکونو کې وساتي. نو له دې امله افغانستان کې د بانکي سکتور د پراختیا یا د دې خدمتونو د لا ډېرېدو لپاره له بده مرغه چې ډېر کار نه دی شوی، او یا دا چې همدغه د سیاسي ثبات نه موجودیت د دې لامل شوی چې خلک په بانکي سکتور ډېر باور نه کوي او هغه خپل امانتونه یا پیسې چې دي په بانکونو کې نه ساتي. او همغه ده چې د هیواد په اقتصادي تحرک یا د اقتصادي سرکولیشن چې دی په دې کې د نقدي پیسو ونډه ډېره کمه ده.
د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته زرګونه خلک د خپلو پیسو د ایستلو لپاره بانکونو ته ورماچول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نشي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیڅ څا خپل حساب په اونۍ کې تر $200 زیاتې پیسې نشوي ایستلی. وروسته یې دا اندازه په اونۍ کې ۱۵۰ افغانۍ یا $400 ته لوړه کړه، او بیا دغه کچه د وخت په تیریدو په تدریجي ډول $600 او بیا $1000 ته لوړه شوه. د روان ۴۰۳ کال د اسد په میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې له دې وروسته انفرادي بانکي حساب لرونکي کولی شي په اونۍ کې د ۱۰۰۰ افغانیو پر ځای اوس ۱۵۰۰۰ افغانۍ او میاشت کې ۵۰۰۰۰ افغانۍ واخلي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري د خلکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د اقتصادي چارو پوهان له ډلې ازرخ شافیزي له یادې ستونزې د وتلو په اړه ازادي راډیو ته وایي:
تر څو چې دا زموږ محدودیتونه رفع نه شي، افغانستان دې ته قادر نه شي چې په نړۍ مالي سیستم کې داخل شي. لوی پانګونه او د معدنو استخراج مسله، پروسس او صادرات هم ننګونې سره مخامخ کیږي.
د یادونې ده چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو سره سم امریکا په بهرنیو بانکونو کې د افغانستان شاوخوا ۹ میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه، چې ډېره برخه یې د نیویارک د پانګو په فدرالي بانک او پاتې نورې د سویس په بانکونو کې ساتل کیږي. نن د ډسمبر ۴۰۰۰ نیټه د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په ۲۰۰۹ کال کې د بیوسلۍ د له منځه وړلو، د نابرابرۍ د کمښت او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو څخه د مالی ملاتړ په هدف د ډسمبر ۴۰۰۰ د بانکونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د بانکي چارو یو شمېر پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو د رامنځته کېدو وجودي فلسفه د پیسو له خوندي لیږد رالیږد ورخوا د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ ته کار کول دي. دوی وایي د همدغه هدف د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سوداګریز، صنعتي او د زراعت د پیاوړتیا او ودې لپاره او په ورته وخت کې د بیلابیلو برخو لپاره ځانګړي بانکونه جوړ شوي او دوی په اغیزمنه توګه فعالیت کوي.
د چمن شمیر اوسیدونکي وایي د سیمه ییزو اعتراض کوونکو د خبرداري چې د سپین بولدک چمن لاره تړلې اندېښمن کړي دي. نور راپور د نور جزیات په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې په چمن کې اعتراض کوونکو خبرداری ورکړ چې د سپین بولدک چمن لاره به د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو او ترانزیت موټرو پر مخ وتړي، یو شمېر چمن میشتي وایي چې دوی ته دا اقدام د منلو وړ نه دی. دوی د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پریکړې د خلکو ستونزې نه هواروي او باید د دواړو هیوادونو حکومتونه دې ستونزې ته مناسبه حل لاره ومومي. ابر چې د چمن اوسیدونکو دی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
لار بندیده تا مشکل جوړی و ما وا مته چې په سوال سمېش کې څه سر نو ټول وسوم نه وځي، خو متاسفانه په دې کې چې دی دا په دایو سوال سمېش کې دا چې راغلي دي چې نور اخر وادي پلاړي دي خو ته مړ دي نه سوله راخللای او دا رقم مطلب نه ویانې ناشته دي چې کوز دې سوي دا وته تا مناسته ودونه پن پات دي مطلب شتون دې شمار دا کوم ته ته خاص کو چې دې دې د خسانی جوړه کې دا په خوا په شان ته ګراته کو.
احمد شاه چې په دې سیمه کې یو کارګر دی هم وایي:
ما مردا چیر رسمیش کې څه ته ناشته نیمه بارډر ځلې دي نیمه دغه نیم پښتنه کارت پېژ دی پاسپورت مقصد دی موږ شنه کارت مقصد چې موږ بلار سوراس په دې روزګار او په دې پاره وکړو.
دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې اعتراض کوونکو د دوشنبه په ورځ پاکستان حکومت ته په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړ چې که غوښتنې ونه منل شي د سپین بولدک چمن لاره به بند کړي. هغوی غوښتنه کړې چې د سپین بولدک چمن پولې له لارې د مسافرو او سوداګرو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت لازمي والی ختم کړي. معترضینو په اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان حکومت څو ځله ژمنه کړې چې په دې پوله کې به مسافرو او موټر چلوونکو ته اړین سهولتونه برابر کړي، خو تر اوسه یې په دې ژمنو عمل نه دی کړی. په همدې حال کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اتکزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو په اړه به دوی سبا د ډسمبر په ۴۰۰۰ پریکړه وکړي.
کچیر زمر مسله نسوال بس مر خپل یو وخت لار نه ګرځي مر با د ترانسپورت چاغه مال بردار سکونه او افغان څنګه ته لار نه سبا غیر ترانسپورت مګ بند نکوم مر پیسې سبا سبا څلور تاریخ.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان کال د نومبر په نیمایي کې اعلان وکړ چې د سپین بولدک چمن د پولې له لارې په پیژند کارتونو او تذکرو د خلکو تګ راتګ منع دی. په داسې حال کې چې د سیمې اوسیدونکي وایي چې دیارلس میاشتې دغه لار د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د پاکستان سرحدي ځواکونه اف سي په یوه خبرتیا کې ویلي چې د نومبر له ولسمې وروسته به د پاسپورت او ویزې پرته پر دغه لاره تګ راتګ منع وي. اعتراضونه هغه مهال تیر کال د اکتوبر په یوویشتمه پیل شول کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سپین بولدک چمن د دروازې له لارې د تیرېدو لپاره پاسپورت او ویزه لازمي دي. معترضین ټینګار کوي چې د پخوا په څیر د پولې دواړو غاړو اوسیدونکو ته د تذکرو او پیژند کارتونو پر اساس د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو د پاکستان حکومت چارواکي وایي چې د مسافرو او موټر چلوونکو لپاره د پاسپورت او ویزې اړتیا د امنیت لپاره